شپک بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران تاسو ته هرکلی وایو. قدرمنو دوستانو، په دې خپرونه کې به واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله بدخشان ته د سفر په ترڅ کې د ملي وحدت پر حکومت د ځینو کړیو انتقادونو ته تند ځواب ویلی، او د خوست په پرونی ځانوژون کې حمله کې د وژل شویو خلکو شمیر له دیرشو اوښتی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د همدې خپرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته راسره اوسئ، خو سمدستي د دې خبری مجلې خبرونه واورئ چې جاناقا الکوزي چمتو کړي.
د کابل امنیه قمندان وایي په کابل ښار کې د تیر کال په پرتله د جرمونو کچه کمه شوې ده. ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازي وایي د وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په څو ولسوالیو کې یو شمیر پولیس وژلي دي، او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسېدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د کابل امنیه قمندان وایي په کابل ښار کې د تیر کال په پرتله د جرایمو کچه په سلو کې 8 کمه شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري.
نظر به سال گذشته در سال
جدید وایي د تیر کال په پرتله په 1390 کال کې د جرایمو سطح په سلو کې 8 شوې ده. د کابل پولیس دا توان لري چې د جرایمو رقم لوړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په یوې تازه پیښه کې د کابل په اتمې امنیتي حوزه کې لومړی یو 3 کلن ماشوم برمته شو، وروسته ورباندې جنسي تیری وشو او بیا په ډېر وحشیانه ډول ووژل شو. په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازي وایي وسلوالو مخالفانو تېره شپه په شیرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبز ولسوالیو کې یو شمېر پولیس وژلي دي. وکیلانو نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخامخې دي. د بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو وژل یا سر پرې کول ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د هغوی پر ضد یې پاڅون کړی و. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه وویل
گزارشات را که ما داریم از مردم است یا اهالی است که توسط مخالفین در او ساحه به گونه یالا درک هستند یا بازدار شدند.
کوم راپورونه چې موږ لرو د عامو خلکو په اړه دي چې لا درک دي یا د مخالفانو له لوري تختول شوي دي. موږ په کره معلوماتو کار کوو، خو پولیس د مخالفانو له لوري نیول شوي نه دي. د مخالفانو فشار د سیمو په خلکو دی. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسېدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. د وروستیو لیدنه کتنو او غونډو په لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی نن د جګې سطحې خبرې وکړې. ډیپلوماتانو ویلي چې د جولای د 13مې ټاکل شوې نېټې پورې د یوې معاملې لپاره نږدې شوي، خو تضمینې نشي کولای. د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نشي کولای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوي او تر هغې چې حل نشي نشو ویلی چې یو تړون ته رسېدلی یو. تمه ده چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن شپه د ملي تلویزیون له لارې ملت ته وینا وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي جمهور رئیس روحاني به ووایي چې خبرې څه وخت پای ته رسېږي، خو په دې اړه یې زیاتې څرګندونې نه دي کړي. د ایراني هیات یو ویان علي رضا امیر یوسفي د ټویټر له لارې نن وویل هیڅوک د نېټې غځولو په فکر کې نه دي، ټول سخت کار کوي چې نن معامله وشي، خو لا هم د سیاسي ارادې اړتیا ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی نن ویانا ته د رسېدو پر مهال وویل د یوې معاملې لپاره باید نور ځنډ ونه شي. د ایرو ساحې مشران د یونان د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالی سقوط او د ایرو ساحې څخه د دغه هیواد د وتلو مخه یې ونیوله. دا معامله چې جدي بدلونونه او مرستې پکې شاملې دي نن سهار په بروکسل کې له 12 ساعتونو خبرو وروسته اعلان شوه. اروپایي مشرانو د دې تړون هرکلی کړی، خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا د کاغذ پر مخ یوه طرحه ده او یونان باید جدي بدلونونه عملي کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک وویل په دې تړون سره به یونان بیرته لارې تسیخ شي. د زیاته کړه په تړون کې سخت شرایط وضع شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس جین کلاود یونکر وویل په معامله کې ګټونکی او بایلونکی نشته، دا یو اروپایي تړون دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل د یونان پارلمان باید د نوو بدلونونو د تصویب لپاره په 100 ساعتونو کې جلسه وکړي. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن وویل د سابیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 30 روسي عسکر مړه شوي. تېره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول 4 پوړونه چې 42 روسي عسکر پکې وو په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویل د ودانۍ له خرابو څخه ټول 240 عسكر راایستل شوي چې 23 مړې دي. د روسیې د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوي ټول قربانیان نارینه وو او عمرونه یې د 1340 کلونو ترمنځ وو. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي دي. د عراق حکومت وایي دوی نن د امریکا څخه د F-14 جنگی الوتکو لومړی جوپه ترلاسه کړه. د عراق دفاع وزارت وایي د پوځي قوت د پیاوړتیا په مقصد د بغداد په شمال بلاد هوایي اډه کې نن څلور جنگی الوتکې ښکته شوې او د دې الوتکو ورکول د اوږدې مودې لپاره ځنډول شوي ول. عراق د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د 6 الوتکې راپېرلې دي، خو تېر کال د اسلامي دولت لخوا د عراق د زیاتو سیمو د نیول کېدو او امنیتي اندېښنو له امله د دې الوتکو ورکول ځنډول شوي ول. او د سیمې اوسیدونکو او روغتیایي کارکوونکو وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ایتلاف هوایي بمباریو کې 21 ملکیان وژل شوي. د حملې له هغه اوربند څخه 2 ورځې وروسته وشوي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. پوځي منابع وایي په هوایي حملو کې د ایران پلو شیعه حوثي ځواکونو هدفونه په نښه شوي دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بدخشان ته د سفر پر مهال پر ملي وحدت حکومت د ځینو کړیو انتقادونو ته کلاب کلک او تند ځواب ویلی. په خوست کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر له 150 اوښتی.
بېګناه مظلوم ماشومان ښځې او سپینګیري ځوانان 20 نفره شهادت ورسېدل او 11 نفره یې زخمیان کړل.
په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو د پولیسو پر پوستو برید کړی او د لسګونو سرتیرو سرونه یې غوڅ کړي دي. په نورو راپورونو کې وابهوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد مالی سیستم به داسې عیار کړي چې د خلکو د ژوند کچه ورسره لوړه شي. نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملي وحدت پر حکومت د ځینو کړیو د انتقادونو په وړاندې تند غبرګون ښودلی. ښاغلی عبدالله نن بدخشان ته د سفر په ترڅ کې پر حکومت انتقادونه بې ځایه وبلل او ویل چې د اوسنیو ستونزو او بې امنیتیو شاته د پخواني حکومت د چارواکو لاس دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. لودین صاحب، د ډاکټر عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات راته ووایي چې دقیقا د ده هدف څوک و او څه وویل؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. وروسته له دې چې ګارډین رسپانې د غربي ډیپلوماټ حواله وویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې هڅه کې دی چې اوسنی نظام ته سقوط ورکړي یا هم د اوسنی نظام په وړاندې د سقوط هڅه کوي، عبدالله عبدالله نن بدخشان ته په خپل سفر کې د پخوانی حکومت پر رهبرۍ باندې کلک انتقادونه کړي. عبدالله وویل چې د پخوانی حکومت غوږونه کاڼه وو، دوی د افغانستان د سقوط خوبونه دا مهال ویني او دغه راز اوسنی حکومت پسې تبلیغ کوي. دوی ویل که حکومت سقوط هم وکړي نو ځایناستی به یې د اسلامي دولت ډله او یا هم داعش وي. عبدالله بدخشان ته د خپل سفر پر مهال که څه هم د پخوانی حکومت د کوم چارواکي نوم نه ده اخیستی، خو په اغلب ګمان ویل کېږي چې هدف په پخوانی ولسمشر حامد کرزی ده، حامد کرزی وي، ځکه دوی ویل چې دا مهال درې ډلې د افغان حکومت پر ضد په توتیو او علني مخالفت بوخدي چې یو ډله طالبان دي، بل هم اسلامي دولت ډله یا داعش، او بل هم د ده په وینا یو بله ډله ده چې نوم یې نه ده اخیستی خو په خپلو خبرو کې یادونه کړې، او په اغلب ګمان هدف یې هم د پخواني حکومت مشران دي. عبدالله عبدالله ویل چې پخواني حکومت کارونه چې کوم کړي دي دا ټول د دې عمل شوي چې طالبان پیاوړي شي او دا مهال له حکومت څخه ځینې سیمې ونیسي او دغه راز په هېواد کې ناامنۍ زیاتې کړي. دوی ویل چې تېر حکومت طلایي فرصتونه له لاسه ورکړي او دا فرصتونه یې په یو تور خوب بدل کړي دي. دوی دغه راز او ول چې په تیر حکومت کې د نړیوال ټولنې لمرستو څخه هم ښه استفاده نه ده شوې او د غرض نړیوال ځواکونو له حضور څخه هم لکه څنګه چې لازم و استفاده نه ده شوې. نو د ښاغلي عبدالله دا خبرې نن د معمول په څیر د نوې او تر ډېره انتقادي وي او دا وروسته له دې کېږي چې لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې ګارډین رسپانې وویل چې د غربي ډیپلوماټ ویلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې هڅه کې د اوسني نظام ته سقوط ورکړي، خو خپل حامد کرزی او د دفتر په کابل کې تر اوسه په دې خبرو باندې تبصره نه ده کړې.
لودین صاحب مخکې له دې چې ولاړ شي ډېره زیاته مننه له هر اړخیزو معلوماتو، خو دا اول ځل دی چې ډاکټر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزی د وروستیو هڅو او هلو ځلو په وړاندې غبرګون ښیي، او کلی د مخکې هم یا عبدالله یا د حکومت نورو چارواکو د وروستیو پارونو او تحرکاتو په اړه څه ویلي؟
که څه هم د کمپاینونو پر مهال د انتخاباتي مبارزو پر مهال عبدالله د پخواني حکومت پر مشرانو باندې او د راز حکومت په ځینو نور چارواکو انتقادونه کول، خو کله چې واک د ولسمشر حامد کرزی نه د ملي وحدت حکومت مشرانو ته انتقال شو، د واک د انتقال په مراسمو کې هم ښاغلي عبدالله د پخواني حکومت ستاینه وکړه، خپل حامد کرزی یو ملي شخصیت وباله، خو له هغه وروسته چې د حکومت نه همیاشتې ووتلې پخواني ولسمشر په ځینو مسایلو کې د حکومت د اوسني حکومت خلاف دریځ غوره کړ، مثلا د امریکا سره د امنیت سرحد په لاسلیک کې، دغه راز له پاکستان سره په دې وروستیو کې چې ویل کېږي د امنیت د استخباراتي معلوماتو د تبادلې سند امضا شوی او یا هم طرحې جوړه شوې، په دغو مسایلو کې ولسمشر حامد کرزی پخواني ولسمشر مخالف دریځ غوره کړ. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې اوس ډاکټر عبدالله لنه هم یشت ځان روسته بل اخره په پخوانی حکومت بیا انتقادونه وکړل او ویل چې دغه حکومت ډیر فرصتونه لاس ورکړي او اوس هڅه کوي چې اوسنی حکومت نظام ته سقوط ورکړي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبريال اسدالله لودین و چې د اجرایه رئیس عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. ښاغلی عبدالله، بدخشان ته د سفر پر مهال د پخوانی حکومت د ځینو چارواکو پر د څرګندونو په وړاندې سخت غبرګون وښود او هغه انتقادونه یې بې ځایه وبلل چې د ملي وحدت پر حکومت د همدې پخوانیو چارواکو لخوا شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې تیر ورځ ماښام مهال زړه هوایي ډګر ته نږدې موټر بم حمله وشوه چې د چارواکو په وینا د تلفاتو شمیر اوس 33 کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او نور عام وګړي شامل دي. په دې پیښه کې همداراز 24 نور کسان ژوبل شوي هم دي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
پرون د یک شنبه ورځې په ماښام د خوست پر زاړه هوایي ډګر چې د چاپمین په نوم د بهرني ځواکونو یوه پخوانۍ پوځي اډه وه او اوس هم په امریکایي ځواکونو پورې اړوند ده موټر بم برید شوی چې په دې برید کې 33 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د خوست د والیبال مبارز محمد زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې 28 ملکي وګړي او 6 پوځیان شامل دي، همدارنګه په ټپیانو کې 11 ملکي وګړي دي. د خوست امنیت قمندان فیض الله غیرت هم وویل چې په دې پیښه کې 28 تنه ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان شوی دی.
پرون مخام تقریبا 9 بجې چې خلکو زمون غریب بیچاره ولس وختل چې خپل کورونو ته درجامات په خاطر لاشي، د دښمنانو له طرفه یو موټر بم حمله وشوه چې په نتیجه کې زمون بیګونا، مظلوم، ماشومان، ښځې او سپینګیري ځوانان 28 نفره شهادت ورسدل او 11 نفره زخمیان کړل.
په دې پیښه کې یوازې د کاروان سرای د کلی 6 تنه وژل شوي دي او وژل شوو کسانو ته په یوه لیکه 6 قبرونه کیندل شوي ول. د مړو تر تدفین وروسته کلیوالو په قبرونو د ګلانو ګیډې کېښودي. موږ د وژل شوو کسانو جنازې ته ورغلو او دوه تنو کلیوالو سره مو خبرې وکړې.
زه حاجي صابر خان د کرام سرای اوسیدون کایم.
دغه مرګ او دا ژوبله او دغه هر څه چې شوي دي چې دای موږ غریبونه عجزون بچارهګونه ماندې کونډې شوې، ښځې کونډې شوې، ماندې بورې شوې، وړو او دا غریبونو دا ناپسارونو دا ناسکرو نه سیمنصبو نه بل څوکو موږ نن هم دغه غندو چې هر چا دا عمل کړی وي غندو یې په کلکه غندو چې دا اسلامي عمل نه دی. اسلام داسې نه دی، علي قرآن داسې نه دی، علي خدای داسې نه دی. علي
د پیښې یو تن عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال دا سره سره شریک کړ.
زه ملک سید میر یم، زه خپل په هغه محل د واقعیا کې موجود وم. په دې چودنه کې ملکی تلفات بیخي ډېر و، د حد نه زیات و، چې دغه په جریان کې یو دوی دغه رشکې چې ویتوی دا د مسیالونو د عوامې وړ کې جنکۍ نه ډاکې وې او ډېر زنانه او ماشومان وو. دا خو بیخي د منځه ټول یکدم دوړل، او هغه کسان چې د بازور نه د کلي په طرف روان وو او د رژموتي ټیم و هر سړي ځون مخته کوه، او په دې منځ کې هغه خلک هم ډېر د منځه دوړل.
د علي مر خان په نوم یو کس چې په دې پیښه کې اتلس کلن زوی وژل شوی وویل چې زوی په خار کې د لاس مزدوري کوله. د زیاته کړه چې دوی د ځانمرګي او موټر بم لویرې وطن نشي پریښودی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله هم د خوست او کاپیسا پیښې د خبر پاڼو له لارې په سختو ټکو غندلې دي او ځایي ادارو ته یې لارښوونه کړې تر څو د پیښې د ټپیانو د ښې درملنې لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو په دې ولایت کې د لسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. یو شمیر وکیلانو د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې د جګړې دوام د حکومت کمزوري بللی او خبرداری ورکړی چې که جګړه داسې دوام وکړي نو دا لری نه ده چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی و. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لاس د امنیتي پوستو سقوط پولیسي جرګه کې د دې ولایت وکیلان اندېښمن کړي دي. پولیسي جرګه کې د دې ولایت یو شمېر وکیلان وایي که حکومت په فاریاب کې د وسلوالو د ځپلو او مهار کولو لپاره چټک اقدامات ونه کړي نو لری نه ده چې دغه ولایت به د مخالفانو لاسته ولویږي. پولیسي جرګې کې د فاریاب استازی فوزي روفي د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او له څه باندې شپېتو کسانو یې سرونه غوڅ کړي دي. د اغلی روفي په خبره د فاریاب په شرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د څلورو امنیتي پوستو سقوط د وسلوالو پیاوړتیا او د حکومت کمزوري په ګوته کوي.
همدا اوس د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. تېره ورځ په دې ولایت کې شپږ د ملي اردو سرتیري وژل شوي. والي راته ټلیفون کړی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران ټلیفون نه پورته کوي. څلور پوستې له سقوط سره مخ دي. که چیرې وسلې او مهمات راته ونه رسیږي د بدخشان پیښه تکرارېږي. همداسې وشول، د ټولو پولیسو سرونه غوڅ شوي دي.
د ولسی جرګې دغه غړی وایي چې همدا اوس په فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې له څلور سوه زیات بهرني جنګیالي د افغان حکومت په ضد په جګړه بوخت دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، سرپل، فاریاب، سمنګان، بادغیس او یو شمېر نورو جنوبي او شمالي ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ زیاتې شوې دي. په عین حال کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جلسې سرپرستي یې کوله وویل چې امنیتي ځواکونه مکلف دي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي.
د خوست انتحاري حمله، د فاریاب دا وضعیت، کندوز، بدخشان، ننګرهار، نورستان، میدان وردګ ته لاړ شئ، جلریز ته لاړ شئ، دا د دې شاهدي ورکوي چې حکومت د ضعف په حالت کې دی. د وزارت داخلې نه، وزارت دفاع نه، ریاست امنیت ملي نه په جدي توګه غوښتنه کوو د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي او د مسلمان په صفت دی په دې افغانستان باندې زړه وسوځوي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی و. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
تلفاتو هغه راپورونه چې موږ یې لرو د عامو خلکو دي. ځینې ورک او ځینې نیول سوي. موږ په دې اړه پلټنه کوو. پولیس اسیران نه دي. دا چې هم خلک له افغان ځواکونو سره ولاړ دي نو همدا علت دی چې وسلوال مخالفان په خلکو فشارونه راوړي.
د امنیتي مسؤلینو د کمزوري ټکي ته په داسې حال کې ګوته نیول کېږي چې مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي دلیل د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او د بهرنیو جنګیالو یو شتون په ګوته کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي ټینګار کوي چې د سولې د خبرو په بهیر کې باید د افغان میرمنو ونډه زیاتوي. دوی له افغان حکومت څخه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال د ښځو حضور په پام کې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجیې صافی په راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنه په داسې حال کې د سولې په رسمي خبرو اترو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي چې ټاکل شوی له وسلوالو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو اترو دویم پړاو په نږدې ورځو کې پیل شي. په کابل کې د اروپایي ټولنې مسؤول ماریو ګاسف د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې د رسمي خبرو اترو له پیل څخه هرکلی وکړ. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ګډون ته پام وشي.
زموږ وړاندیز افغان حکومت ته دا دی چې ښځو ته نه باید د تاوتریخوالي د یو قرباني په توګه وکتل سي، بلکې په دې هیواد کې باید د سیاسي حل لارې نقش ورکړل سي، ځکه چې د هغوی فعال ګډون توپیرونه له منځه وړي او د سولې د تامین په برخه کې خورا اغیز لري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو لومړی پړاو تیره اونۍ په اسلام آباد کې پیل شو او ټاکل شوی چې د دې خبرو دویم پړاو له روژې وروسته پیل شي. په دې ناسته کې د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو استازو ګډون کړی و، خو هیڅ یوې افغان میرمنې ته بلنه نه وه ورکړ شوې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې د خبرو په تایید وویل چې نه باید د سولې په خبرو اترو کې د ښځو ونډه له پامه وغورځول شي.
نړیوال ژمنې او همدارنګه اساسي قانون دا ایجابوي چې د بشري حقونو د تامین لپاره هر کله چې رسمي مذاکرات پیلېږي دا مهمه مسله ده چې ښځې پکې ګډون ولري، ځکه چې ښځې له هر چا نه ډېرې سولې ته اړتیا لري او دولت هم باید په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
له دې ټولو سره اروپایي ټولنې 2.3 میلیونه یورو د ملي عمل په نوم له یو پروګرام سره مرسته کړې. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې مرستو یوه برخه د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د ښځو په پراخ ګډون ولګول شي. په همدې حال کې افغان حکومت هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت هیڅکله هم د ښځو په حقونو معامله نه کوي.
حکومت ژمن دی چې د یوې باعزتې او بابرو سولې لپاره کار کوي تر څو په هغه کې نه یوازې د ښځو بلکې د هېڅ کوم بل قشر لاسته راوړنې او حقوق پایماله نه شي.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي که چیرې د سولې په راتلونکو رسمي خبرو کې د ښځو ونډه په نظر کې ونه نیول شي نو دا به د دې بهیر مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د پیسو سیاست داسې عیار کړي چې د هیواد اقتصاد ورسره پیاوړی شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن د افغانستان بانک د نوي رئیس خلیل صدیق د معرفي په غونډه کې وکړې. جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان اوروي.
که څه هم د کابل بانک له قضیې وروسته تر ډېره افغانان په بانکي سیستم بې باوره شوي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت کار کوي څو د بانکدارۍ شفاف سیستم رامنځته کړي. محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د افغانستان بانک د نوي رئیس خلیل صدیق ته معرفي کېدو په غونډه کې وویل د افغانستان د بانکي سیستم د رغونې او بااعتباره کولو لپاره یې یو لړ پروګرامونه جوړ کړي دي.
ټینګ امید مې داده چې موږ به اوس لنډ مهال، منځ مهال او اوږد مهال پالیسی او استراتیجی د پیسو سیاست په دارنګ بیارو د افغانستان د ولس د ښېګڼې او د افغانستان د دولت د پرمختګ او د افغانستان د اقتصاد د پیاوړي کولو دپاره هر ارخیز او با اعتباره بنسټ وي.
په عین حال کې د افغانستان بانک نوی رئیس خلیل صدیق وایي چې اوس مهال د بانکداري سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی سي. ښاغلی صدیق وویل هڅه به وکړي هغه بډایه پولي منابع چې په افغان بانکونو کې دي په حرکت راولي څو د اقتصادي پرمختګ سبب وګرځي.
باید بتانیم منابع
مون به وکړی شو سو هغه بډای منابع چې په افغاني بانکونو کې شته د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ورڅخه استفاده وکړو. له بده مرغه تر اوسه څه ډول چې لازمه وه زموږ بانکي سیستم په اقتصادي وده کې ښه کار نه دی کړی. دا باید په یو فعال ګډون بدل شي او د افغانستان بانکونه په اقتصادي وده کې ښه وځلیږي.
افغان ولسمشر د کابل بانک قضیه د افغانستان په تاریخ کې یوه توره پاڼه یاده کړه او وایي چې د افغانستان بانکي نظام او په بانکونو باندې د خلکو اعتبار ته زیان اړولی. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې هغه وخت له اقتصادي بحران سره مخ شو چې سهمدارانو یې څه باندې 900 میلیون ډالر په غیر قانوني توګه وویستل. د افغانستان بانک نوی رئیس خلیل صدیق وایي چې د کابل بانک قضیه د ناسم مدیریت او د قوانینو نه پلي کولو له امله رامنځته شوه. د ملي وحدت حکومت په رامنځته کېدو سره د کابل بانک دوسیه له سره پرانستل شوه چې د محل یو شمېر تورن کسان بندیان دي او د نورو املاک ضبط شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. جاپان ژمنه کړې چې افغانستان کې به د شاړو ځمکو د ودانولو شپږ لویې پروژې عملي کوي. دا ژمنه په کابل کې د جاپان سفیر د افغانستان د کرنې او د کلیو د پراختیا له وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
جاپان په ننګرهار کې د ګمبیری خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي ځمکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورې پروژې به هم عملي کړي. په کابل کې د دغه هیواد سفیر هیروشی تاکاهاشی د افغانستان د کرنې او د کلیو د پراختیا له وزیرانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د دغو پروژو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی تاکاهاشی ژمنه وکړه چې د افغانستان د ختیځ په څیر به په نورو سیمو کې هم پروژې تطبیقوي څو دغه هیواد د کرنیزو محصولاتو له پلوه خودکفا شي. افغانستان کرنیزه ځمکه لري. موږ حاضر یو چې داسې شپږ نورې پروژې هم جوړې کړو. په دې اړه خپلې هڅې کوو. که چېرته دا کار وشي نو هیڅ کومه ستونزه به نه وي پاتې. ښاغلی تاکاهاشی وویل چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړي چې ډېرې پیسې په اقتصادي برخو باندې لګېدلې او هوډ لري چې په یادو برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي. د جاپان په مرسته په دغو خړو به شوي ځمکو کې اوس وخت بېلابېل میوه لرونکي او بې میوې ونې شنې شوي چې د سیمې څېره یې له پخوا ډېره بدله کړې ده. د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر نصیر احمد دورانی ویل چې په ننګرهار کې د جاپان له خوا د 14,000 هکتار ځمکې د خړوبولو په پروژې 40 میلیونه ډالر لګښت راغلی او شاوخوا 6,000,000 خلک ترې ګټه اخلي. ښاغلی دورانی ویل چې په دغو سمسورو ځمکو کې نه یوازې کرنه کېږي بلکې د کورنیو بېځایه شویو تر څنګ سلګونه کورنۍ هم ورکړه شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر وویل که د ختیځ په څیر په لږ تر لږه 6 نورو سیمو کې هم ورته پروژې تطبیق شي دا هیواد به د کرنې له پلوه خودکفا شي. ښاغلی زمیر وویل چې د جاپان په څیر نور هیوادونه هم باید افغانستان له کرنیز سکتور سره مرسته وکړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ خلکو ته د کار په برابرۍ دوه سره په امنیتي وضع کې هم خوالی راشي.
مراجع تمویل کننده دغه دونرای ما هم بیان
نور مرستندوی او تمویلونکي هیوادونه او ټولنې د هم راشي له جاپان سره د یو ځای په هغو سیمو کې کار وکړي چې پراتلونکو ورځو کې موږ ورته مشخص کوو. کلکتر لکه په شپږو نورو سیمو کې هم ورته پروژې تطبیق کړو نه یوازې به مو اقتصاد پرمختګ وکړي امنیت به مو هم ښه شي. ښاغلی زمیر هیله وښوده چې په افغانستان کې د آبي ځمکو فیصدي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر 30% پورې ورسیږي دا هیواد به په سیمه کې د کرنیزو محصولاتو په یو صادرونکي هیواد بدل شي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا اند قانونو په نسبت چې بیلابیل ننګونې ګواښوي کرنې ته لومړیتوب ورکوي او وایي که په افغانستان کې کرنه پرمختګ وکړي دا هیواد به له بهرنیو صادراتو بیغمه شي او له اقتصادي پلوه به ډیر پرمختګ وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو او د هم د خبرونې ورستای راپور. د کابل امنیه قومندان وایي چې په کابل ښار کې د تیرو کلونو په پرتله د جرایمو کچه کمه شوې ده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په پرتله د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د موضوع تفصیل قسیم سلامل اوروي.
که لیوی خو د روان لمریز کال په جریان کې یو لړ جرمی پیښو د کابل پولیسو ته انتقادونه متوجه کړل، بل ورته د دغه ښار امنیتي مسؤلان د جرایمو د کموالي خبره کوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی له ازادۍ راډیو سره مرکه کې ویل چې په 1940 کال کې تر دې دمه د تیرو کلونو په پرتله د جرمونو اندازه 80% راټیټه شوې ده.
خپله په عمومي جرایمو کې 80% کاهش راغلی، په سلو کې 80%. دا په کوم حالت کې چې موږ نظر په هغه نظر سنجی یا هغه سرویس لرو په اپراتیفي لحاظ یا په کشفي لحاظ یا منابع دا باید په سلو کې 100% نور چې 200% سوای وای، ولې هغه هم زیات سوای نه ده او 80% نور کم سوای.
ښاغلی رحمی وایي چې په کابل کې د نفوسو زیاتوالی د ځوانانو بیکاري او بې نقشې سیمې تر ډېره په دغه ښار کې د جرمونو له اساسي عواملو څخه دي. نوموړی د ولسي جرګې د یو شمېر غړو هغه ادار رد کړه چې ګڼې په تېرې یوې میاشت کې په کابل کې د سړي تر شتمنۍ څه باندې 6 پیښې سوي دي. د کابل امنیه قمندان ویل چې په دغه موده کې له دوی سره د سړي تښتونو یوازې 11 پیښې ثبت شوي چې و ته یې رسیدګي سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تر ټولو تازه پیښه کې یو شمېر تښتونکو د کابل د اتمي امنیتي حوزې مربوط سیمه کې یو درې کلن ماشوم وتښتوي او تر جنسي تېرو وروسته یې په ډېرې بېرحمۍ سره ووژه. د کابل امنیه قمندان وایي چې د دغه پیښې په تړاو یې دوه کسان نیولې دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند وایي چې د تیر په مقایسه په کابل کې جرمي پیښې راکمې شوې خو په خبره یې په تروریستي حملو کې ډېر بدلون نه دی راغلی. دی وایي کوم تدابیر چې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو نیولي د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی. د هغه تروریستي جرایمو نه پرته چې د سرحد لاخوا پلانېږي، وژنې، وسلوال غلاوې، تښتونې او داسې نور مسایل اوس کم دي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. په راتلونکي نیم ساعت کې یوه بله خبري مجله لرو چې په دې خپرونه کې به زرغونه منګل ستاسو کوربنه وي. خو مخکې له دې چې زرغونه منګل د خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي، آرش همایون تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
نمایندگان ولایت فاریاب میگویند مخالفان شب گذشته ده ها پلیس را در ولسوالی های مختلف این ولایت به قتل رسانیدند. قمندان امنیتی کابل میگوید میزان جرایم در شهر کابل نسبت به سال گذشته 38% کاهش یافته است و مذاکرات بین دیپلمات های ارشد ایران و شش قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه اتمی تهران ادامه دارد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه افغانستان میگویند مخالفان مسلح شب گذشته ده ها پلیس را در ولسوالی های مختلف این ولایت به قتل رسانیدند. آنان در نشست امروز ولسی جرگه از وضعیت بد امنیتی در فاریاب اظهار نگرانی کرده، گفتند که در شش ولسوالی این ولایت جنگ جریان دارد و این ولسوالی ها با خطر سقوط مواجه است. اما وزارت داخله افغانستان کشته شدن ده ها پلیس را در فاریاب رد کرده. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید
گزارشات را که ما داریم از مردم است یا اهالی است که توسط مخالفین در او ساحه به گونه حالا درک هستن یا بازداشت شدن. ما دقیق روی معلومات کار میکنیم. اما از پلیس کس اسیر نیست که اسیر بوده باشه پیش کس. فشار بیشتر مخالفین بالای مردم محل است.
این در حال است که مقام‌های محلی ولسوالی المار ولایت فاریاب از سقوط منطقه استراتژیک قرایی به دست طالبان خبر می‌دهند. محمد صالح صالح ولسوال المار می‌گوید دقایق قبل نیروهای مردمی موفق شدند خود را به ولسوالی قیصار برسانند. قمندان امنیتی کابل میگوید میزان جرایم در شهر کابل نسبت به سال گذشته 38% کاهش یافته است. عبدالرحمن رحیمی امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت
نظر به سال گذشته در سال جدید سال 1394 38% جرایم کاهش یافته. پلیس کابل توانایی از این را داره که با بالا رفتن نماندش.
این در حال است که ولسی جرگه افغانستان باری دیگر از افزایش جرایم در کشور ابراز نگرانی کرده است. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید بدون یک نظام بانکداری شفاف و قابل اعتبار رشد اقتصادی افغانستان ناممکن است. اشرف غنی این نکته را امروز هنگام معرفی رئیس جدید ده افغانستان بانک اظهار داشت. خلیل الله صدیق رئیس جدید ده افغانستان بانک میگوید سیستم بانکداری در رشد اقتصادی افغانستان باید نقش خاص را ایفا کند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. مذاکرات اتمی روی برنامه هسته‌ای ایران بین دیپلمات‌های ارشد ایران و شش قدرت بزرگ جهان در مورد توافق نهایی روی این برنامه ادامه دارد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا و فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کرده است. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امشب از طریق تلویزیون سخنرانی کند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، وزارت فرهنگ ایران با پخش این خبر از طریق رسانه‌ها گفته است که سخنرانی حسن روحانی در مورد مذاکرات در میانه خواهد بود. علیرضا میریوسفی، یک سخنگوی هیئت ایران، از طریق شبکه تویتر نوشته است هیچ کس در مورد تغییر موعد توافقنامه فکر نمی کند، همه به شدت کار می کنند تا امروز یک توافق صورت گیرد. دونالد تاسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا، امروز اعلان کرد که رهبران کشورهای حوزه یورو بعد از 17 ساعت گفتگو با اکثریت قاطع برای بار سوم به دادن ضمانت مالی به یونان و باقی ماندن این کشور در حوزه یورو رای دادند. دونالد تاسک گفت رهبران حوزه یورو با اکثریت قاطع به قرارداد توافق کردند که در آن اصلاحات جدی در یونان و حمایت مالی از این کشور ذکر شده است. رئیس شورای اتحادیه اروپا میگوید در این قرارداد به یونان فرصت باقی ماندن در حوزه یورو داده شده است تا هنوز جزئیات بیشتر در مورد این قرارداد ارائه نشده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در منطقه سایبریای روسیه در نزدیک شهر اومسک نسبت چپه شدن یک بارک عسکری 23 عسکری روسی کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه زمان رخ داد که 42 عسکر در یک بارک نظامی مصروف استراحت بودند. علت چپه شدن این بارک عسکری تا هنوز معلوم نیست، اما اکثرا این گونه واقعات در روسیه در اثر کارهای ساختمانی بی‌کیفیت و در نظر نگرفتن مقررات مسئولیت صورت می‌گیرد. از وقوع کدام انفجار در آن محل گزارش داده نشده است. باشندگان محل و کارمندان سیهی میگویند در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی 21 فرد ملکی در شهر صنعا پایتخت یمن کشته شدند. این حملات دو روز بعد از آغاز آتش‌بس صورت گرفته است که به خاطر رسانیدن مساعدت‌های بشری به میانجیگری سازمان ملل متحد نافذ شده است. از ماه مارچ سال جاری میدادی که حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی آغاز شد تا اکنون حدود 3000 تن در یمن کشته و در اثر خشونت‌ها حدود 1 میلیون تن دیگر از مناطقشان بیجا شدند. و خبر آخر این که حکومت عراق در یک اعلامیه میگوید امروز اولین مجموعه طیارات F-16 را از ایالات متحده آمریکا دریافت کرد. عراق به ارزش 65 میلیون دلار خریداری 36 فروند طیاره F-16 را با شرکت طیاره‌سازی مارتین لاکهد قرارداد کرده است که رسانیدن آن به خاطر نگرانی‌های امنیتی از ناحیه شورشیان گروه دولت اسلامی به تعویق افتاده بود. تحویل‌دهی طیارات بعد از آن صورت می‌گیرد که حکومت عراق امروز عملیات وسیع را بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی به خاطر تصرف دوباره ولایت انبار اعلان کرد. این در حال است که روز یکشنبه در یک سلسله از حملات بمی در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد حداقل 23 تن کشته شدند. مسئولیت این حملات را تا حال کسی یا گروه به عهده نگرفته است، اما اکثرا در عقب این گونه حملات شورشیان گروه دولت اسلامی قرار دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از دسیسه های بعض حلقات در برابر حکومت ابراز نگرانی می کند. رقم تلفات حمله انتحاری ولایت خوست به 33 نفر رسیده است.
دای مو غریبون عجزون بچرگون من دی کندی شوی خزی کندی شوی من دی برشوی وڑو او دا غریبون و دا نفسرون و دا ناسکر و نسای منصب و نبل چکو.
نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه سربریده شدن شماره از نیروهای امنیتی به دست مخالفین مسلح خبر دادند.
شش توستره کلش طالب گرفت و کلش سر بریده.
در حالی که قماندانی امنیه کابل می گوید که میزان جرایم در کابل در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است، باشندگان این شهر نظر دیگری دارند.
خلاص بر بگم ملت بی سر پوش است، بی سر نوشت است. هر کی امروز بی که هر کی در هر سوی روان است کس نیست که بی بینه توجه کنند. یک سال است که وزیر دفاع معلوم نیست.
از مذاکرات جاری هسته‌ای ایران هم خواهید شنید. از توافق اتحادیه اروپا و یونان برای نجات این کشور از سقوط اقتصادی هم می‌شنوید. با ما باشین.
با سلام دوباره زرغون منگل استم، رادیو آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از دسیسه های بعض حلقات ابراز نگرانی کرده که از طرق مختلف و با اقدامات مختلف در تلاش مشکل ساختن کار حکومت وحدت ملی هستند. کوشش میکنیم در همین رابطه با خبرنگار رادیو آزادی در کابل تماس تلفنی برقرار کنیم و جزئیات بیشتر ازش جویا شویم. حتما با ما باشین. تماس تلفنی ما برقرار میشه، ولی در ادامه این گزارش تا لحظات بعد حتما میشنوین. ولی در ادامه گزارش ها در رابطه با مسائل امنیتی کشور باید گفت که رقم تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت خوست که در میدان هوایی سابق که در گذشته یک قرارگاه نظامی نیروهای آمریکایی بود به 33 نفر رسیده. در این حمله موتربمی زنا و اطفال هم کشته شدند. مبارز زدران سخنگوی والی خوست امروز به خبرنگارا گفت که کشته شده ها شامل 27 فرد ملکی و 6 فرد نظامی بودند.
پرون مخام تقریبا 9 بجه چه خلق و زمون غریب بیچاره و لز اختل چه خلو کرون و تا دروجمات بخطر لرشی ده دخمنان رو طرفا یو متربم حمله وشوا چه پا نتیجه که زمون بگونا مظلوم مشومان خزه و سپنگیری زمانان ووش نفره شهادت ورس دل او یو لس نفره زخمیان کرد.
در این حال یکی از باشنده های محل که امروز مراسم تدفین بعض قربانی ها شرکت کرده بود، حمله دیروز غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده، بر رادیو آزادی گفت:
داغ مرگ و داغ جبله و داغ هر چه چی شویده چی دای مگ غریبون عجزون بچرگون من دی کند شوی خزی کند شوی من دی بر شوی ورو او دا غریبون و دا ناب سرون و دا ناسکر و نسای منصب و نبل چکو مگ ننم داغ غندو چه هر چه دا عمل کرائی بیا غندوی پا کلک غندو چه دا اسلامی عمل ندا اسلام دا سندی علی قرآن دا سندی علی خدای دا سندی علی.
رئیس جمهور غنی هم با نشر اعلامیه حمله انتحاری دیروز در خوست با شدیدترین الفاظ محکوم کرده. اعلامیه ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور نوشته که دشمنای افغانستان حتی در ماه مبارک رمضان که ماه عبادت است از ریختن خون مردم بیگناه دست نمی‌بردارند و ای اعمال اونا خلاف تمام ارزش‌های دینی و انسانی بوده و بیانگر بی‌حرمتی به ماه مبارک رمضان می باشه. رئیس جمهور غنی همچنان مراتب همدردی و تسلیت عمیق خود به بازمانده های قربانی های حادثه خوست ابراز داشته. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از دسیسه های بعض حلقات ابراز نگرانی کرده که از طرق مختلف و با اقدامات مختلف در تلاش مشکل ساختن کار حکومت وحدت ملی هستند. بیشتر از جمشید حبیبزاده مشنوین. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل در خط تلفن با ماست. جمشید جان سلام و شامتان خوش، از بیانات آقای عبدالله بگوین.
بله با شما و شنوندگان رادیو آزادی، قسمی که شما هم مشاهدشتین، امروز دکتر عبدالله رئیس جمهوری حکومت افغانستان و ولایت بدخشان بشار فیضابر در اینجا اظهارات داشت. عبدالله گفت که در 14 سال گذشته گوش حکومت کر بود و مصیبت بزرگ در افغانستان با یک فکاهی جواب میدادن. من گفت انتظار سقوط این حکومت هم میکردن. همچنان خواهی عبدالله گفت که دعای میکنن، صحبت ها میکنن و تحلیق هم میکنن. آقای عبدالله گفت که در صورت سقوط این دولت جانشین همین حکومت وحدت ملی گروه موسوم به دولت اسلامی طالبا خواهد بود. آقای عبدالله خیلن از ولایتهای قندوز بلف هم صدر کرده و اوضای امنیتی ولایت فلسطینی چین خبرات نداشتن. این گفته ها در حال مطرح میشه که روزنامه گارسن اخیرا گزارش
داشت که
آگاه هست و کلپه این در بیتر ساختن افغانستان از هر کس دیگه ایش قدم هست. این نقطه هشته تلبی به گاردین گفته که اگر کنزای بیتیمش کامل شود به این صورت افغانستان نقومت که محقق ایجاد خواهد شد. حالا حامد کرزایی و دفتر حامد کرزایی در این ارتباط تفسیری نکرد، اما سخنگوی کرزایی من فریدی با بعض از رسانه ها این معنی را عرض کرده که گویا حامد کرزایی دستگاز سکوت حکومت کنونی بوده باشه.
جمشید جان کوالیتی صدایتان بسیار زیاد چندان خوب نیست. به هر صورت با تشکر از شما شنونده عزیز شنیدین که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از سیته‌های بعضی علاقات ابراز نگرانی کرده. در همین مورد می حال فیض الله جلال استاد پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در خط تلفن با خود داریم. آقای جلال صدای من مشنوین، سلام و شامتان خوش. از بیانات آقای عبدالله حتمن شنیدین که بعضی علاقات متهم به دسیسه در مقابل حکومت وحدت ملی کرده. هدف آقای عبدالله کدام حلقات است و اگر دقیق بگوین کی در مقابل حکومت خواهان چی است؟
شروع کنیم؟
بله بفرمایین.
به نام خدا، سلام بر شما، سلام بر بینندگان رادیو آزادی. من فکر میکنم که در نهایت دست و پاچه‌ای رئیس حکومت اجرایی این گپا را گفته و واقعیت چیست که یک سال میگذره از حکومت وحدت ملی، انتظارات بسیار زیاد بود و امیدها هم. متاسفانه کاری را که باید اینا میکردن او کارها عملی نشد. بر صورت فکر میکنم منظورشان از ایجاد مشکلات حکومت قبلی است و خصوص تیم آقای حامد کرزی. و آقای حامد کرزی بسیار فعال هستند، به چین رفتن، به روسیه رفتن و به هندوستان رفتن. تمام سفرهایشان معنا و مفهوم خود داشت و همه روزه 50 نفر 40 نفر ملاقات میکنه و امیدواری برشان خلق میکنه که حکومت ناکام است و ما میتونیم حکومت ایجاد بکنیم. به هر صورت فکر میکنم منظور دکتر عبدالله از ایجاد موانع و مشکلات بقایای حکومت قبلی است، اما متاسفانه به معنای از این نیست که حکومت موجوده، حکومت دکتر عبدالله هم کدام مسئولیت کدام خبط اینا هم ندارن. هنوز که یک سال از عمر حکومت میگذره نتانستن که والیان سرپرست ها، یک تعداد زیادی والیا سرپرست هستند، والیای جدید انتخاب بکنن و فکر میکنم زد و بنده های دو گروپ که هر کدامشان کوشش میکنه که از افراد خاص خود بیارن، به حیث والی، به حیث وزیر، به حیث معین، به حیث رئیس، به حیث سفیر، بسیار حکومت تضعیف خواهد کرد و بیباوری را در میان مردم افغانستان خلق کرده و متاسفانه روز به روز بین مردم و دولت فاصله ایجاد شده، خصوصا بد امنی هایی که در شمال افغانستان به وجود آمده در مناطق مختلف. همه روزه سربریدن ها و کشتار انفرادی و دست جمعی خبرش از
بله آقای
رسانه ها پخش میشه که زیاد مردم نگران ساخته.
آقای جلال شما گفتین آقای عبدالله نهایت در از نهایت دست و پاچگی بیانات امروز ایراد کرده. چرا آقای عبدالله دست و پاچه است؟ آیا کدام دلیل برای دست و پاچگی و وارخطایی آقای عبدالله وجود داره؟ آیا شما از رئیس جمهور کرزی نام، رئیس جمهور اسبق حامد کرزی نام بردین؟ آیا آقای کرزی توانایی ایره داره که کسر قانه بسازه که حکومت فعلی بعد از حکومت خودش گل و گلزار بود؟
متاسفانه همین چیزی را که امروز شما میبینین حقیقتش ایست که امو کار نتیجه کارکرده ها و محصول کارکرده حکومت قبلی است که یک میراث بد به یه حکومت جدید آقای کرزی باقی گذاشت. یکی از عمدترین موضوعش مسئله فساد است. که در مبارزه علیه فساد هم دولت و هم حکومت کامیابی های چشمگیر ندارند. هنوز هم تفنگ بدستان حرفی اول میزنند و او حرفایی را که اینا در انتخابات، پروسه انتخابات به مردم افغانستان وعده دادند و رای گرفتن، مسئله تحول بود و اصلاحات بود و متاسفانه تا هنوز نه تحول صورت گرفتن نه اصلاحات صورت گرفتن. تقریبا 80-85% حتی بیشتر 90% امو حکومت قبلی کارها به دست امونا است. قماندانا، رئیسا، موینا، والیا و تمام مسئولین اینا بسیار کم جرأت کردن که تغییرات اساسی در حکومت قبلی بیارن و چهره های جدیده. حتی در هر دو تیم نارضایتی وجود داره که افرادی هم بودن که به خودتان معلوم است که برای چوکی اینا کار کردن، چی برای دکتر عبدالله چی برای دکتر اشرف غنی. حتی در هر دو تیم هم اختلاف و نارضایتی در بین تیم ها وجود داره که ما را چرا زودتر وزیر مقرر نکدین، رئیس مقرر نمیکنین، والی مقرر نمیکنین. چی شوه که عام مردم که بسیار انتظار مردم متاسفانه روز به روز پایان میه که آیا ما در این زدبند و در این کشگیر و در این کشمکش جای خواهیم داشت یا نی. وقتی که تیمای خودشان ناراض هستند طبیعیست که مردمی که در میان این دو تیم قرار داشتن ولو اکثریت هستند و متخصیص هستند و اهل کار هستند ممکن است که کمتر رای بگیرن، به دلیل که شخصی را که آقای اشرف غنی پیشنهاد میکنه دکتر عبدالله مخالفت میکنه، شخصی را که دکتر عبدالله پیشنهاد میکنه دکتر اشرف غنی مخالفت
بله
میکنه.
اینا
متاسفانه تا هنوز نتونستن به توافق برسن. و آقای کرزی بله توانمندی را داره و وزیرای پرقدرت داره، قماندانای پرقدرت داره و اشخاصی که در همین 15 سال تمام دارایی ملت چور و چپاول کردن اونا هیچ کدامشان به دادگاه ملی و بین المللی سپارده نشدن و یک روپیه یک سینتشان هم به دارایی ملی انتقال نیافت. پولها در دستشان هست.
آقای...
امکانات سیاسی، امکانات نظامی، امکانات اقتصادی این دولت واقعا به چالش کشیدن و در مسیر راش هر روز مشکلات و پرابلم ایجاد میکنن.
آقای جلال، آیا می توانایی هایی که شما ازش سخن میگین، توانایی ها در حلقه حکومت سابق منتج به درد سر برای حکومت فعلی خواهد شد و آیا زمان و مکان افغانستان امروزی گنجایش برگشت تیم آقای کرزی خواهد داشت؟ آیا راه برای آقای کرزی و متحدینش هموار است به شکل؟
ما فکر میکنم که حکومت قبلی یا بقایای از او خطرناکتر از طالبا و داعش هستن به حکومت جدید. چرا؟ اینا در درون دستگاه و در داخل ساختارهای دولتی هستن.
با تشکر از شما.
میتونن
بله.
پرابلم ایجاد کنن، سبوتاژ بکنن، مشکلات ایجاد بکنن. ای که راه برش هموار است یا نیست او گپی دیگه است. آقای کرزی متاسفانه در وقت رئیس جمهور بود که کمک های جامعه جهانی بسیار زیاد بود.
خب آقای جلال،
یک مقدار کارم بود.
آقای جلال، فقط یک سوال آخر، یک سوال آخر که اگر بسیار کوتاه جواب بدین، آیا امی تلاش های آقای کرزی برای مردم خیر مقدم خواد بود؟ در مردم ازش استقبال خواد کردن؟ آیا قابل قبول بر مردم خواد بود؟ مقبول خاطر مردم افغانستان قرار خواد گرفت این تلاش های آقای کرزی؟
به هیچ وجه هر چیزی را که امروز شما میبینین، احیای مجدد طالبان، ظهور داعش، فساد گسترده، بدامنی، نفاق ملی، چور و چپاول، جنایات سازمان یافته، اختطاف‌ها، نقض حقوق بشر و انکشاف و تصریح و توسعه مواد مخدر، همه چور و چپاولی را که میبینین که حال دولت اشرف غنی و دولت حکومت دکتر عبدالله حیران ماندن که چی کنیم، همش محصول دوران آقای حامد کرزی است.
با تشکر از شما.
اگر مردم افغانستان درست فکر کنن و جامعه جهانی درست فکر کنه و اروپایا و امریکایا درست فکر کنن و حقیقتا علیه فساد اداری مبارزه میکنن. شخصی را که باید به محاکمه میکشیدن و در عقیب میله های زندان قرار میداشت آقای حامد کرزی بود.
با تشکر از شما. بله.
نگاه کردن و یک مشت پول هم در خدمتش قرار دادن برای توطئه علیه دولت اشرف غنی و حکومت آقای حامد کرزی.
با تشکر از شما آقای استاد فیض الله جلال، کارشناس امور سیاسی افغان و استاد پوانتون کابل بود که نظر خود در مورد بیانات امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی ابراز داشت. آقای عبدالله از دسیسه های بعضی علاقات ابراز نگرانی کرد که در مقابل حکومت دسیسه می کنن. ادامه می تیم به نشر گزارش ها. نماینده های فاریاب در بولسی جرگه سربریده شدن شماره از نیروهای امنیتی و سقوط چندین پایگاه امنیتی به دست مخالفین مسلح در ولایت ابراز نگرانی شدید کردند. ویدا برکی جزئیات دارد.
گسترش دامنه جنگ در ولایت فاریاب و تصرف چندین پایگاه امنیتی از سوی مخالفین مسلح موجب خشم نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه شده است. برخی از این نمایندگان میگویند هرگاه حکومت جهت سرکوب مخالفین مسلح و مهار کردن فعالیت‌های آنان در فاریاب اقدام نکند، سقوط این ولایت به دست مخالفین قطعی خواهد بود. فوزیه رؤوفی نماینده مردم فاریاب در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه گفت که یک شنبه شب مخالفین مسلح چندین پایگاه نیروهای امنیتی را در فاریاب تصرف کردند و بیش از 60 تن را سربریدند. خانم رؤوفی تصرف 4 پایگاه امنیتی در ولسوالی های شیرین تگاب، دولت آباد، پشتون کوت و خواجه سبزپوش را ضعف حکومت و تقویت مخالفین مسلح می خواند.
فعلا در 6 ولسوالی جنگ است. دیروز سر سرک شورای دولت آباد اعلام خود 6 نفر از اردوی ملی شهید شد. دیشب سرپرست ولایت بر ما زنگ زد که نه مقامات دولتی نه وزیر دفاع و داخله هیچ کدام گوشی نمیگیره، مثل حادثه بدخشان مهمات بر ما نرسونه، اینا را سر میبره. همو قضیه تطبیق شد، 6 پوستر کلش طالب گرفت و کلش سر بریده.
این عضو ولسی جرگه می گوید که همکنون 400 تن از جنگجویان خارجی که بیشترشان ازبکستانی اند در صفوف مخالفین مسلح در برابر نیروهای امنیتی افغان در فاریاب می جنگند.
رئیس جمهور اشرف غنی گفته که سیاست پولی کشور باید طور حیات شود که باعث تقویت اقتصادی کشور و منفعت به مردم شود. آقای غنی مطلب امروز نشسته که به مناسبت معرفی خلیل صدیق به حیث رئیس افغانستان بانک در کابل برگزار شده بود ابراز داشت. باز هم ویدا برکی جزئیات دارم.
هرچند پس از قضیه اختلاس مالی کابل بانک بسیاری از افغان ها نسبت به سیستم بانکداری در این کشور به اعتماد شدند، اما رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که حکومت در جهت ایجاد یک سیستم شفاف بانکداری در کشور تلاش می‌ورزد. آقای غنی روز دوشنبه در هنگام معرفی خلیل صدیق به حیث رئیس جدید افغانستان بانک گفت که حکومت برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را به منظور پیشرفت نظام بانکداری در کشور روی دست دارد.
امید قوی من این است که اکنون بتوانیم پالیسی و استراتژی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت که سیاست پولی را طور عیار کنیم که برای خوشنودی مردم و پیشرفت اقتصاد کشور یک تهداب محکم را بنیاد بگذاریم.
در این حال خلیل صدیق رئیس افغانستان بانک میگوید که در حال حاضر سیستم بانکداری در پیشرفت اقتصاد کشور کمتر نقش داشته، از این رو نیاز است تا این سیستم بیشتر از پیش تقویت گردد.
مذاکرات هسته‌ای ایران بین تهران و 6 قدرت جهان ادامه دارد. همکار محمد جعفر احمدی در مورد مذاکرات جاری در ویانا با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا که همی حال در ویانا است مصاحبه کرده. خانم کاویانی جزئیات بیشتر در مورد مذاکرات جاری ایران داده.
در شهر وین از یک سو کار فشرده مذاکره کنندگان بار دیگه در روز دوشنبه هم ادامه داره. بسیاری از وزرای خارجه 5 به علاوه 1 گروهی که با ایران مذاکره میکنه به غیر از وزیر خارجه بریتانیا که گفته شده بعد از ظهر امروز به شهر وین میاد گفتگوها رو از سر گرفتند. همچنین صبح امروز وزیر خارجه چین دیداری دو جانبه داشت با همتای ایرانی خودش. از یک سو این گفتگوها به این شکل ادامه داره، از سوی دیگر امروز روزی است که 12 شب به وقت اروپای مرکزی در وین زمان توافق اولیه ژنو بار دیگه به پایان خواهد رسید و طرفین هم گفتند که تمایلی به تمدید گفتگو ندارند و همکنون زمان گرفتن تصمیم نهایی بله یا خیر گفتن به یک توافق رسیده.
آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بود که از مذاکرات جاری هسته‌ای ایران از ویانا به ما خبر داد و معلومات داد. از مذاکرات جاری هسته‌ای ایران میریم به موضوعات اقتصادی یونان و از توافق اتحادیه اروپا و یونان بر نجات ای کشور از سقوط اقتصادی میشنویم. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
این توافق که شامل اصلاحات جدی و کمک مالی می باشد بعد از 17 ساعت مذاکرات فشرده در بروسل اوایل امروز اعلان شد. رهبران اروپا از این توافق استقبال کردند، ولی برخی آنها هشدار دادند که این توافق فقط یک پلان بوده و یونان باید اصلاحات جدی را برا اندازد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت این توافق به یونان اجازه خواهد داد تا دوباره به مسیر درست برگردد. او گفت که این تصمیم به یونان فرصت می‌دهد که از پیامدهای اجتماعی و سیاسی نتایج
با تأسف که این گزارش به سبب کمبود وقت از نشر باز میمانه. شنونده عزیز، رادیوی آزادی را مشنوین. یک دنیا تشکر که با ما بودین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری رسیدیم. من زرغونه منگل هستم. تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.